سلام ستلی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن په کونړ کې هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په وروستیو کې د پاکستان له لوري په بریدونو راکټي بریدونه پرې شوي دي. نور مسائل هم لرو، د کرونا ویروس د واکسین په اړه باندې به هم تازه جزئیات در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي دښمن د توغندیو د بشټول لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخوي. د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شویو افغان کډوالو جسدونه سرلننه کابل ته انتقالی شي. او اروپایي ټولنې د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره په سلګونو میلیارد ایرو ځانګړې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د پاکستان پولي ته نشته. د کونړ سرکانو ولسوالي ته ولاړ او پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د بشټول لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. حمدالله محب نن په سرکانو کې هغه کورونه هم له نشته ولیدل چې د پاکستان د توغندیو د برید له امله اوران شوي دي. د هلته وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
حمدالله محب پرون په ننګرهار کې وو او هلته یې هغو راپورونو ته اشاره وکړه چې ویل کېږي د دور بابا ولسوالي په څسوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. ښاغلی محب وویل هر څوک چې دروازه جوړه کړي ورانه به شي. له بل پلوه د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتلو له امله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عائشې فاروقي نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتو په اړه معلومات نه لري. خو تر دې څو ورځې مخکې د پاکستان سیمه ییز چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی افغان لوري د پاکستان پخوا توغندي وشتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر لنن شپې کابل ته لیږدوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل
نه وست افغانانو اشات پیژندل شوي دي، او په مجموع کې د نه 500 سپرلیو جسدونه تر اوسه پیدا شوي دي. د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د دوی اشات د پامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه راانتقال کړي.
ګران هیواد زیاته کړه چې درې جسد به سهار کابل ته ورسی شي، څلور به بیا سبا ماښام، او لس نور د جمعې په ورځ کابل ته انتقال شي. د جون په 28مه د ترکیې په وان شار کې په یوې بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول له ایران روان شوي وو چې کښته یې ډوبه شوه. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرون یې غوښتل چې کانتیوا دره ونیسي.
دی خونه خو تلفات نشته لیلر نه اوغوی دزونه کردی دی اما خلق ملی پولیس پا کنلاتر سیخیسی دی اوغوی تخت کردی دی دوغوی نخبر نیست تلفات داری که نلری.
ده کانتیوا دره سشکل ده غویی پا میاشکه افغان زواکونه اونی وله ده استراتیجی کسی ما نجده شل کاله ده طالبانو پلاس که و طالبانو ده کانتیوا پرداری ده تازه جگلی پاره سنیدی ویلی. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د شورا مشر چارلس میچل چې د دې غونډې مشي کوله نن تر غونډې وروسته رسنیو ته په بروکسل کې وویل
وی ډید اټ یورپ از سترونګ یورپ از یونایټډ
مش اپریکا وکړه. اروپا پیاوړې ده، اروپا یو موټی ده. د اروپای ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې له هغو هیوادو سره به چې د کورونا ویروس له خاطر ځپل شوي دي د پورونه او بلایوسه قرضونو په ډول مرسته وشي. په ورته وخت کې د مشرانو د راتلونکو وکلونو لپاره د اروپای ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکه د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چرن له عمله قطع کړې دي. پومپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنگتن له لوري د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي. خو جانسن تیر اونۍ د اپریکړه بدل کړه او د ګرځند ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر لنوي کال له چین وانخلي. د صدر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړه خوشاله دی. یو و سوال چې چاودیدونکو مواد ورسره دي د اوکران په شمال بيدیس کې یو بس د لوڅک په شار کې لسورلیو سره برمته کړی دی. لسیمې څخه خبرو شوی او تصویرونه ښکاری چې د لوڅک شار ته چیرمه یو بس درېدل دی او د ډسو نقشې پرې ښکاری. خو تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د فولند سیمې د پولیسو ویان اولها بوزلوکوي وسوال شاوخوا شل سورلی برمته کړی دی او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. پولیسو په ټلیفون لدی ارغمل کوونکو سره خبرې کړې دي خو تر اوسه د هغه د غشتنو پاره څه نه دی ویلي. پولیسو له خلکو غشتي چې سیمه پریشتي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی وو. د هغو سیمو لیدنه وکړل چې هلته د طالبانو له لوري پرې راکټي په بخښنې سره د پاکستان له لوري پرې راکټي وریدونه شوي وو. ښاغلی محب وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي نو دا به یو خوب او خیال وي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د محب د نننۍ سرګندونو په اړه باندې معلومات نه لري او وروسته به بیا خپل دریس څرګند کړي. د هموري چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم د حکومت یو طرحه نن رات کړه.
ولسی جرګې په اکثریت رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو چې بیا لکه د کورونا په نامه چې پیسې آی په مایل شي او دغه بودیجه د ملي دسترخوان په نوم باندې آی په مایل شي.
حکومت د څه باندې 200 میلیون ډالر په ارزښت باندې دغه بودیجه معرفي کړې و چې بي وزلو ته خوراکي مرستې وویشي. په دغه پروګرام کې به مو د نورستان د لاسي صنایعو یا لرګینو صنایعو په اړه هم تاسو ته راپور خپور کو. دوه نیس پروګرامونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی وو. له هغه سیمې لیدنه وکړه چې د پاکستان له لوري پرې راکټ لګیدلې وي. د پاکستان لخوا پر راکټي بریدونو کې د کونړ د مرکز او سرکانو ولسوالۍ اته کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان وو. حمد الله محب نن په کونړ کې خبرو کې وویل چې پاکستان ته د تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ورکوي او هم به راکټ بریدونه بې ځوابه پاتې نشي. په دې اړه باندې روح الله انوري له کونړ یو راپور را لګل.
د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار حمد الله محب په سرکانو ولسوالۍ کې خلکو ته په خپلو خبرو کې د پاکستان نوم وانخست خو ویل چې د دښمن بریدونه به بې ځوابه پاتې نشي او افغان حکومت د خپل خاورې او خلکو دفاع ته ژمن دی.
دلته ټول په دې هدف راغلي چې دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي نو دا به یو خوب او خیال وي.
خاغلی محب په خپلو خبرو کې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې دښمن ته هم دوی په افغان خاوره د بریدونو او دلته د وړاندې راتګ زمينه برابره کړې ده.
ظلم کوي دلته په خپل خاوره باندې خپل مکتبونه او دکانونه د خلکو کورونه ورنۍ او هلته دښمن ته د دې فرصت ورکوي چې زموږ په خاوره باندې راکټونه راوغورځي.
د امنیت شورا سلاکار په طالبانو غږ وکړ چې نور دې د جنگ او جګړو لاس واخلي او د سولې پروسه کې داخل شي، څو د افغانستان په چارو کې د دښمنانو د لاس واهنو او په افغان خاوره د بریدونو مخه ونیول شي. د کونړ وسیدونکو بیوای په خاوره او کورونو یې لتیرو شاوخوا لسو کالو د پاکستان پوسټ توپچی او د نور وسلو ډزې کوي، چې د دوی په خبره تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی ویل دې وړاندې هم د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو کونړ ته سفرونه کړي، دلته خلکو سره د پاکستانی بریدونو د بندیدو او یا ورته د جواب ورکولو ژمنې کړي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته شوی چې ورسره پاکستانی ځواکونه له بریدونو او د کونړ په خاوره کې له پرمختګ منع کړي. محمد آصف او قیام الدین وایي
دا تقریبا شاوخوا یوه لسیزه کیږي چې د کونړ په نږدې شپږو ولسوالیو باندې د پاکستانی راکټي بریدونه کیږي. څو کیلومتره د پلو راغلي دي مهمې او حاکمې نقطې نیولې دي، زمونږ په افغان امنیتي ځواکونو باندې بره دي، زمونږ ټول ولس ترې لاندې دي. او دغه فرمایشي خبرې چې دوی کوي، له د وړاندې هم ډېر مشران راغلي دي، دا خبرې کړي دي، هیڅ تحولات نه دي راغلي، هیڅ بدلون نه دی راغلی.
کلونه کیږي چې د کونړ په خاوره د پاکستانی لوري توغندي راځي، دلته افغانان شهیدان شو، کورونه وران شو. دولت دی د ډیپلوماټیکو لارو چارو د بیندوال قوانینو لمخې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړو، دغه مسالې ته دی یو بنیادی حل پیدا کی. واځي دلته پراتګ او دغه پوچو وادو او د افغانان نه غولې او د افغانانو په سترګو کې د خاورې ناچ.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او پاکستانی چارواکو د حمد الله محب او نورو افغاني مسؤلینو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د تیرې چهارشنبه په ورځ چې پاکستانی ځواکونو د سرکانو او مروري ولسوالۍ او همداراز مرکز اسداباد باندې کوم توپونه راوښتلی وو، په هغه کې نږدې شلو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي وه. د نورو یو شمیر ادارو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بریدونه هم غندلی وو او ویلي وو چې نور به پاکستان د کونړ په خاوره ډزې نه کوي. خو له یادو خبرو یو ورځ وروسته پاکستان د شلتن په ولسوالۍ د توپونو نه وشت ګولۍ راوښتلې.
و مور دل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن کونړ ته تللی و، هغو سیمو نه لیدنه وکړه چې هلته د پاکستان لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. تیره چهارشنبه د کونړ په سرکانو او مرکز اسداباد په څو سیمو کې د پاکستان لوري راکټونه ولګېدل چې پکې اته کسان مړه او یو لس نور ټپیان شول. ښاغلی مهیب ویلي وو چې د پاکستان دغه بریدونه بې ځواب نه پاتې کوي. په همدې ارتباط مو د آزاد اروپا مشال راډیو له یو مشر خبریال احمد شاه اعظمي سره خبرې کړې دي. دا چې د پاکستان دریځ څه دی، پخواني سیاستونه یې څو، له هغه به واورو.
ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندې عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې دغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی یا د دې چې کوم حکومتي تګلار ده هغه بیا خبري. خو چې کله بیا ما پښتنه سره وکړه چې نیم سات وروسته زنګ درته وو که یو سات وروسته، نو دې بیا څه جواب رانه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دي، نو دا څنګه اوس به خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې شان د پوځ په کنټرول کې ډیری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي، تر څو چې د پوځ له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوی یا اعلامیه نه راغلي. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي. حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل، خو کله چې د خلکو غبرګون ډیر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه د خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې کچیر موږ ورته اقدام وکړو د کرښې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاوانی سي. نو دا معنا دا ده چې دې خاتم یو پښتون ولسی وګړي تاوانی کیږي او خدمه پښتانه ولسی وګړي تاوانی سي، نو د دا ویل چې موږ دا نه غواړو. موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لاري حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د اوسې بل دوره پیل سو، همدغه بریدونه دوام لري. د حکومت د خواسخه
پاکستان سیاست څه دی، ولی دغه سی بریدونو په خاطر غوي څه وای چې ولی دغه سی بریدونه
پاکستان کسم، یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه، خو له دې وړاندې دوی وخت دا خبره کړې و چې د کرښې غاړې ته پاکستانی طالبان میشتي، دوی هلته ډیلر یا دوی مشرانه هلته میشتي، او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي، نو دوی په دې خبرګون کې دغه راکټونه فایر کی، یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اسلام پاکستانی وسلوال هلته میشتي، هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه من انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي. نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې، یو کله نه کله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کم مرکز چې دی
بله
چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وو یا څو ټپیان سو بریدو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجور سره چې دغه پوله لګیدلې ده. نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي، نو دوی بیا دا ادعا کوي چې موږ په دې ځواب کې دغه بریدو نه
مننه کوم. په خپله کې غواړم پوښتنه چې له پکتیکا را نیولې تر نورستان او کونړ پورې ډیورنډ فرضي کرخه چې ده، په دې کې پاکستان د پاکستان لخوا د اغزان تار یا تاسیسات جوړول راپورونه کیږي او ولسی خلک خبرګون خي د دې خوا، پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغه سیمه باندې داسې تاسیسات جوړوي؟
د پاکستان یو خود حکومت تاسو د دریز وایم حکومت خدا وایل چې د اخوا څخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته، او سره افغان حکومت بیا دا ویل چې لدی غاړي وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي. نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیر دوره کې دوی دغه سیمه خردار باندې کار پیل کی چې ډیره برخه رسیدلې ده، تکمیل سوی ده، ډیره لږ کمه برخه پاتې ده. نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دغه تر، او بلخوا ولسی خبرګون دادی کده کرش دی غاړي ته پراته دي د پاکستان په خاور کې. دلته هم ولس په دې باندې خوشاله نه دی، هغه نه غواړي چې دغه سیمه خردار دلته ځکه چې دا قبایل دي د خاتم تګ را تګ کې، نو دوی لپاره لار ډیر وژدي چې کله غم یا شادي کې یو بل ته تګ را تګ سره.
احمد شاه زمیو د آزاد اروپا مشال رادیو مشر خبریال دوی د پاکستان د چارواکو د ورستو سرګندونو جزئیات لمخ سره شریک کړل. تاسو ازادي رادیو ته غوږی
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس درلود. په دغه کانفرنس کې ښاغلی صدیقی د افغانستان د سولې پر موضوع، د کابینې یا د حکومت په جوړښت او همدارنګه د بیوزلو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم د یو اقتصادي پروژې په اړه باندې خبرې کړې دي. د سولې په اړه یې ویلي دي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل مسؤلیتونه ادا کړي خو طالبان وروسته پاتې دي. دا چې په نور موضوعګانو باندې څه ویلي او د سولې په موضوع کې جزئیات څه دي، رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او همدا شپه د ټلیفون په کرخه را سره خبرې کوي او جزئیات براکې. مهرباني
سنده سپتاست او د ازادي راډیو اوریدونکو ته لکه مخکې چې تاییدونه وکړه چې د سیاسي په خپل اونیز غونډه کې په څلورو درې څلورو موضوعګانو باندې خبرې وکړې. لومړی وویل چې د سولې په پروسه کې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت همدارنګه نړیوالې ټولنې ته ورګرځېدل هغه تر یو حده پورې بشپړ کړي دي، همدارنګه مسؤلیت طالبانو ته وګرځي. طالبان باید هم خپل مسؤلیتونه ادا کړي. د سیاسي ورته په دې برخه کې ملي اجماع موجوده ده او رئیس جمهور له د سولې د ملي مسائل شورا سره مسلسل غونډې لري. همدارنګه د کابینې په اړه وویل چې کابینې هغه کوم لیست چې د جمهور ریاست د عبدالله لخوا سپارل شوی ده د وزیرانو په معیار برابر نه ده، او په دې اړه باندې د عبدالله ولسمشر غني ترمنځ غونډې روانې دي. همدارنګه صدیق صدیقی وویل چې د ملي سرخان په نامه هغه پروژه چې د حکومت لوري وړاندې شوی او نن د افغانستان د ولسي جرګې لخوا رد شوله، یو ځل بیا یې په افغانستان په ولسي جرګې باندې غږ وکړ چې دغه ملي دسترخوان دې سره باید همکاري وکړي تر څو پورې ولس له دغو همکارانو نه برخمن شي. صدیق صدیقی په خپل مطبوعاتي غونډه کې زیاتره موضوعګانې په سولې راباندې راڅرخېدلې او د سولې په اړه یې وویل چې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره یو ترهګري زده ده او خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي. صدیق صدیقی په دې اړه وویل
د سولې پروسې د وبخت لري هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی او بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی خو خواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
څنګه چې سر څه د حسابي او بل مسؤلیت هم اشاره وکړه په ورسې کې زیاتره مسؤلیتونه د اداره یو متصرف سیدری جمهور لخوا د صلاحیتونه د خبريالانو پښتنې جواب کړی ول چې دا غته د جمهور د کارونو د کنيرو له همدارنګ د کارونو د ستنې
بله مننه
هر د سفر د منظم کېدو
بله ډیرو موضوعګانو ته دوی شریک کړی دي مننه چې راپور مراک بیا ورسته له تاسو سره بیا هم تماس نیسو او د راپور په لبه یو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبري پروګرام اوري
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومت هغه طرح چې د ملي دسترخوان په نوم و او هدف یې له بېوزلو افغانانو سره مرستې وي په خاص توګه باندې د خوراکي بستو د ویش په برخه کې هغه طرح رد کړې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلی دی چې د ولسی جرګې غړیو په دې اړه د حکومت څخه وضاحت غوښته او حکومتي چارواکي د دوی غونډې ته نه ورغلي. نو ولسی جرګې د دې لپاره چې د تیر په څیر د خبره د کرونا ویروس او نورو مسایلو په لپاره ځانګړې شوې پیسې د خبره لکه څنګه چې ضایع شوې دا د دغو پیسو د ضایع کېدو مخنیوی کړی او دغه طرح رد کړی ده. له کټوازی سره زموږ همکار خان محمد سیند مرکه کړي.
نن موږ په کولاده غونډه لرله او د ولسی جرګې اخیری ورځ د کار د سی تابستاني تعطیلاتو ته ځو. د وزیر د مالی مو راغښت او خپل غونډې ته بنان وزیر د مالی رانغی او موین د مالی و اداري زدران صاحب تشریف راوړی وو. دا 243 میلیون ډالر نه دي، 246 میلیون ډالر د ملي سرخان په نوم باندې حکومت غواړي چې د خلکو سره مختلفو برخو کې خصوصا خوراکي برخو کې کومک وکړي. اما د دې تعداد نن چې مخبر شو له 246 میلیون چې 6.5 میلیون نور هم اضافه شوی دی، یعنی تقریبا 280 میلیون د 6.5 میلیون حکومتي ترانسپورټ او د دوو برخو لپاره کړیو. نو ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شي او دغه بودیجه د ملي سرخان په نوم باندې آی په مایل شي. نو بنان حکومت ته مساویبه دا اوس امضا کوم او لګمي
کټوازه سب کوم بل بدیل ورته لري چې دغه بودیجه په هغه ځایونو کې ولګول شي.
ولنه موږ د لکه څنګه د زراعت په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، د بندونو په برخه کې، مکتبونه، پوهنتونونه او ډیر نور دغه څه دي چې موږ کولای شو چې دا پیسې هلته په دغه شي او زیربنایي پروژو باندې مصرف شي تر څو په سلونو کاله د افغانستان خلکو ته خیر ورسیږي. او دا پیسې که په دې نامو باندې د ملي پوسترخان په نوم باندې اخیستل کیږي او بالاخره دا پیسې ولا کې کورونا پیسې چې آی په مایل شوی دا به مغه شي په مایل.
جناب کټوازه صاحب، د افغانستان خلک خو هم جنگونو زپلی، کورونا هم زپلی، مهاجرتونو هم زپلی، مرستو ته ضرورت لري.
موږ د ولاس له غوښتنو سره پریکړه کړې ده. د افغانستان ولاس غیرتي ولاس ته په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې موږ په خپل مټو باندې ځان ساتلای شو. د ولس غوښتنه له ولسی جرګې نه دغه وه چې دغه پیسې فقط په دې نامو باندې راخیستل کیږي او څه اندازه به خلکو ته رسول کیږي او نورې پیسې به په سمه لار نه لګول کیږي. خلکو د غوښتنې مطابق موږ نن ځکه دا فیصله وکړه چې دغه پیسې دي په زیربنایي پروژو باندې مصرف.
کټوازه صاحب، تاسو ته معلومه ده په هیواد کې خو کارم نشته او خلک هم مجبور دي، وږي دي، کومه بله لاره شته چې د سره مرسته وشي؟
موږ نورې بدیلې لارې لرو. له حکومت سره کار پې کوو. موږ غواړو چې د خپل ولس سره واقعا هم فکر اوسته رسېدلی ده. حکومت خو هغه د خپل اعلان وکړو چې 90% په وطن کې فکر ده. دا د دې بدبخته حکومت له لاسه چې دی یوه نه کولای شوای چې 15 کاله وحدت ملي حکومت صحیح دوه سری حکومت و مخکې ویوړل شي. بیا اوس یې حکومت اعلان شوی ده په 10 میلیون در 10 میلیون انسانانو کې د 15-20 نفر وزیران نشي پیدا کولای. حکومت یې موږ ډیر ناچاره ده. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه پیسې تاسو هدف دا ده چې یعنی ولس غریب ته باید یو څه ورکړل شي. نو موږ خو د ولس له ادرس نه خبرې کوو. موږ دا پیسې دي په داسې زیربنایي پروژو مصرف شي چې ولس یې سل کاله ګټه واخلي. اما دغه پیسې که اوس په دې نامه راخیستل کیږي
کټوازه صاحب، ستاسو د عمومي غونډې اجنډا هم دغه وه؟
بله، نن د موږ د غونډې اجنډا دغه د ملي سرخان په نوم باندې 246 میلیونه ډالر حکومت اعلان کړي وو. عمومي اجنډا هم دا شی وه
او رد شوه.
تشکر
مانن
د ولسی جرګې د لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی خبرې مو واوریدې. آزادی رادیو ته غوږی استو سم ورزو نورستان ته له نورستان د آزادی رادیو خبریال روح الله انوری د لرګینو لاسی صنایعو په اړه باندې یو تفصیلی راپور را لیکل چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
دوویش کلن نعمت الله څټکی او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکارۍ په وسیله د افغانستان ملي نښان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شویو میخونو ډیر نور جوړ شوي دا شان نښانونه ځوړندي او د کارخونی په ځمکه بیا ګلکاری شوي میزونه چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وای غواړي لنیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندۍ وساتي.
دلته مونږ دا چې دی دا لوګو د افغانستان لوګو دلته مونږ لوګو جوړو په میوادانی جوړیږي داسې مائده مائده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي دا 15000 افغانۍ. دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پوخانه دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی ځکه غواړم چې دا کار به مختلف
د ترکاڼۍ یا نجارۍ په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگ مالی برسته او جوړو شوو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کو دي لرګو مخکې هم دا پالش کار کو نو مخکې کلا کا بلکې مو وغیره مخکې پاکستان کې مو په دا قسم می زکړه پاکستان کې ده تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کو چې سمره مونږ کولې شو یو بیډم کو یو نیمه موګو دوه موګو دومره مقدار کې کار کار پوری فرق ہے یار تقریبا یو 500 روپے گٹو یار الحمدللہ بس کی پی گزارا پہ کو گین گزارا ہو پلس زرم نکی گی
دل تہ چوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردونو سپیر دی او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی خو هر سړی په خپل کار بوخت او هڅه ادا ده چې په خپل کور کلی کې خپل بچو ته حلاله روزي وګټي. د دوی په خبره سلګونه کال کېږي چې په نورستان کې ترکانان یا نجاران په خپل هنرمندو ګوتو په لرګیو کې کندنکاری سره خکلی انزورونه نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 کلی کلی چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمی هجری پیړی وړاندې هم دود درلود خو دغه ترکانان شکایت کوي چې بازار نه لري ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مانی چې په یاد ولایت کې لړګي او جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې او هیڅ چاته اجازه نشته چې لړګي او جوړ شوی توکي بل ځای ته یوسي چې لامل یې د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
موږ نورستانیان په کاغذ نه خصوصي سټوري کې دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو. موږ دلته چوکیان ډبل بیټونه او الماری ځینې نور مسائل جوړو کچېری موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه دا مسائل انتقال کړو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسې نه تنها چې د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي.
د خاغلی فیضی خبرې ته په اشاره سره که دا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانی یا نشانونه جوړ کړي او په دې سره خای درنګمال صوبت خان ماش هم لوړ شي خو ویر داده چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمينه برابر نه کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنې نورستان د لاسي سنیو لرګو په ارتباط مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلوري می بجې دي. احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن د پاکستان پولي تنشتې د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي ویل دښمن غواړي چې د توغندیو د وشتول لري د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړ شوي افغان پناه غوښتونکو جسدونه سرلنن شپې کابل ته لیږدوي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاته مول شوی دی. د اروپای ټولنې مشانو د کورونا وایروس له امله درامنسته شوی ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارډ یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن سره نن وګوري. او یو وسلوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکران په شمال لویدیځ کې یو بس د لوسک په ښار کې له سورلیو سره برمته کړی دی.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس د پروګرام دویم نیمای پیلو. لمړی یو راپور د کرونا وایروس د واکسینو په اړه باندې او بیا دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اونیز پروګرامونه مو نیمه نړۍ د خزو پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح پرونه. راپور به دا وی چې د هغو 15 شرکتونو اساسې به چې د کرونا وایروس پر ضد واکسین جوړوي د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته د خپل تحقیقاتو په اړه معلومات ورکوي. دا خبر نن د جولای په 18مه شنبه رويټرز اژانس خبر کړی دی. جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه میلیارډونه ډالر د واکسین د تولید لپاره لګولي او یو شمیر کمپنیو ته یې مالی مرسته کړې ترڅو د واکسین د جوړولو کار چټک شي. د 15 امریکایي کمپنیو استازي په د کانګرس کمیټې ته نن په دې اړه معلومات ورکوي چې ک واکسین له روسي پړاو هم ووزی د څومره تولید لپاره تیار دي او د واکسین د ویش په هیر به څنګه تر سره کیږي. روغتیایي څارونکي په دې باور دي چې په بشپړ ډول د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو یا څو واکسینونو ته اړتیا ده. کورونا وایروس په انسانانو کې د کووېډ 19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکې ده. د دې ناروغي له کبله په ټوله نړۍ کې تر 600,000 زیات کسان مړ شوي. په نړۍ کې نږدې 4.6 میلیونه وګړي په کورونا وایروس تر سخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
It is good news. I mean, effectively we have 23 COVID-19 candidate vaccines.
دای وای چې دا یو ډیر ښه خبر دی. تر اوسه پوري په موثر ډول د کورونا وایروس لپاره درويشت واکسینونه کاندید شوې دي. نن یو بل واکسین هم د کلینیکی تحقیق په پړاو کې دی چې معلومات راغونډ شوې دي او د کاندید په توګه مخکې شوې دي. په همدې غونډه کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسس د نړی پر سیاسي مشرانو ژغ وکړ چې د واکسین پر جوړولو دی باور وکړي. د کورونا وایروس پر ضد درې واکسینونه تر نورو په مخ کې کلینیکی پړاوونه کړي او ډیر اغیزمن موندل شوی چې تاکسفورد پونټونی واکسین هم پکې دی. د واکسین د ابتدایي ازموینې چې د انسانانو پر وډل شوی پایلې پرون اعلان شوه. خو باید ودل شي چې هغه واکسینونه چې په ابتدایي پړاوونو کې موثر ثابت شوی په انسانانو کې د اوږدې مودې معافیت رامنځته کول شي او مسؤون دي کنه. د اکسفورد پوهنتون کارپوهانو په راپور کې چې په لانست طبي ژورنال کې خپور شوی ویلي چې هغه واکسین چې دوی جوړ کړی او انسانانو ته پیچکاري شوی د انسانانو په بدن کې د مقاومت د پیدا کېدو سبب شوی او هیڅ ډول ځانګړي جانبي عوارض هم نه دي پیش کړی. هغه جانبي عوارض چې په ډیرو خلکو کې لیدل شوی یا کوم عکس العمل چې ډیرو خلکو د واکسین په مقابل کې شوډلې دی هغه د سر درد او ستړیا ده. د واکسین د ازموینه د خلکو پر زرکسي زړه باندې چې د 355 کلونو ترمنځ عمر لري شوې ده. پر ازمویل شو کسانو لیدل شوی چې حتی تر واکسین دوه میاشتې وروسته یې هم مسؤلیت درلود. واکسین په دې کسانو کې د کورونا وایروس پر ضد داسې انټي باډي تولید کړي چې د وایروس مخنیوي کولای شي چې د انسان حجرې ککړې کړي. دې واکسین همدارس د انسان په وینه کې د سپینو کرویاتو ټي حجرې چې د وایروس پر ضد مبارزه کوي قوي کړي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغاني خزي د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغانو خزو ته برابر شي، په ځنګړي توګه هغه خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
که چیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی ښه ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغاني خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وطمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغه نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وطمی جبرخیل واورو.
ځا د ایوی ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د ایوی ټولنې نیمایي برخه ستونځي به هوار شي. په ځانګړې توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوی خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او لبلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتي نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمیر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم وو، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت وو. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپل ماشومانو سرپرستی په خپل کوي.
درې میاشتې کې چې راغلی سم، نه میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، ماشین اضافه نشته، نه شپږ زره دي. اول مې نشته شهید شوی، درې ماشومان ښه ده، نو خپل مشکلات مال کېږي. دغه پنځه کاله کې چې زه خپله خیاطي کوم، دغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم، ډېر مشکلات راباندې راغی، نو اوس شکر خوشحاله یم. په دې شکر زه باسم سې خپل لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحالي درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسیدونکي په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړي. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. والا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي. اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضرېږو تر څلور د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم مې چې سابق کوو هماغسې مخته لاړه شم. د کور لپاره دونه چی زه نخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچه اولاد ته یو خپل ضرورت مې پیرفه کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبوره ده چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالی ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي، استو چې خپل ژوند مخته وړو، بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال د کورس دا درسونه د هر شي نه پرخې رسیده کولی شو. بیا هغه د نو د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم، خپل ژوند به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس نه مشر زوی مې هغه د پنځلس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړکې نور هغه دی اته کلنه دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري که مدرسه ای که د مکتبي زمونږ مسؤلیت ده. د غیر غاړه چې سوچ مونږ یاست مونږ به مسؤلیت بیا هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شله بیا هغې پوه شي، د مور پلار به قدر عزت باندې به پوه شي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي، نارینه دې هم لاړ شي کارو کی
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګار دي او له وزګاری کړيږي کار پیدا کول سخت دی. خودکاری زمینه برابرول بیا تر هغه هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نوموړي د خزو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د په خبره مالی ګټې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د خزو لپاره د کار زمینه برابر کړي تر څو د بې سرپرسته خزو لپاره د ګټې وټې یو سرچینه وي.
دا خو تقریبا 15 میاشتې بکی چې ما شروع کړی. په خوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو سمره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچو چې یار موږ سره لږ خپل افغانان په کار بند شي، دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي، او صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته هغه اوس هم فایده زیاته ده دغه ځای نه. دلته چې ما ته جوړ سي تقریبا یو رقم تمامي، ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ سي، د په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو لس کسه وي، کله کله دولس کسان هم وي، خو لس کسو پورې کار موږ سره کوي. موږ د مکتبونو سره لیسو سره موږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو، د مکتب چې څومره شوینه دي ټول موږ ورکوو. او په دې کې پتلون سه، مطلب یخنکاک سه، ټایس والا او منوګرام سه. موږ انشاءالله غواړو چې دغه پرمختګ وکړو، نور کسان هم باید زیات شي. دا خو موږ شروع کار دی، انشاءالله موږ غواړو چې موږ سره ډېر کسان کار وکړي، او موږ د موسساتو نه هم خواهش کوو چې موږ سره څومره همکاري کېدلی شي باید موږ سره وکړي.
د مسلکي تولیداتو کارخونې او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بسایینې لوري ته بوزي، خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده، در زم قیمت و سیدین کیم. زو ایم کاش که چی چوک پیدا شی چی ده شوز ده پاره یو ده کار زمینه برابر کری.
مرسالیم د کارتینو اوسیدونکو د کار زمينه یا کوم تجار یا سرمایدار خو ته برابر کی چې د خزې له محتاجی څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده، د پروان ولایت اوسیدونکو. که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزې لپاره د کار زمينه برابر کړي، نو خزې به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد وي، چې وته کوچنی اقتصاد وای او بلې ته لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکونکو غړی پکې رول لري. کچيري و کورنۍ خود کفا شي، د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وکمه جبرخیل د اقتصاد د پوانزي ل رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ترا بولم.
کوم اوسنی شرایط کې د خزو لپاره د کار زمينه برابر شي او دغه خزي په کار باندې بوخت شي، دا به څو نه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي.
که فکر وکړو مېرمنې اوسنی زمانه کې د ټولنې د بشري سواک یو ډیر مهمه برخه ده. کدی دې ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړل چې دوی کار وکړي او د دوی سو اخه ارزښتونه لري. هغه خويندې، هغه میندې، هغه مېرمنې کچیرته د کار زواک ولري، یا ولتیای ولري، استعداد ولري، هغه یعنی شوق د ولري چې هغه کار وکړي، اول هغه د اقتصادي ارزښتونه لري ولې د دوی، یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لا سره وړي، دوی سره به د خدودي د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې دلار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو خد ژوند ولاد برابر دل شیم. دوهم دا چیم کچیرته دوی ته د کار زمينه برابر شیم، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت د تلری چیم باغی کې نواری او خلاقیت رامنځته شیم. مثلا په زین برخو کې دی چې په تولید په برخه کې یا په نور برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دوی ته زمينه د برابرول فرصت برابرول د ډیره مهمه برخه ده. دریم هغه دا چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت دی تجدید فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا دغې ته د کار زمينه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده، د دوی لپاره کې د کار زمينه برابر شي نو دا ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاری زمينه باید په کومه برخه کې وي د خزو لپاره، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې خزي نالوست دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټول جذب کړي. نو که د کار زمينه دوی لپاره برابر شي، هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پنګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمينه برابرول موږ دوی ادارې لرو، یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې خزو لپاره د زمينه د کار برابر کړي، دوهم دا چې کومک کوونکی ادارې دي چې هغه باید موږ لپاره د زمينه برابر کړي، د خزو لپاره چې کار دغه برابر ترسره ورکړي شي. موږ په ټولنه کې دوه وخت خزې لرو، مېرمنې لرو، یو دا چې لوستې دي بل نه لوستې دي. خو کچیرته لوستې وي هغه سواد لرونکي وي، هغه اکثره په خاراتو کې کافي کړو په خاراتو کې ژوند کوي، او هغه نه لوستې دي چې دي هغه اکثره په اطرافو کې ده. خو دوه لپاره پنګونه باید وشي. کچیر هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي، په کلو کې ژوند کوي، د زراعتي سکتور کې باید ورسره پنګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداري لرو، مالداري برخه کې غوښتر پنګونه وشي. یعنی ځینې اوس په الحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پنګونه وشي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی ځینې برخه کې شته ده، خو کله دې ته نور هم سرعت ورکړي شي د بلاخې وین. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې، په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده، خو بیا زمونږ هیواد د هغه تن لاندې رسیدلی چې دې لپاره سړې خونې برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسیږي، هغه کم بازار ته عرضه کیږي، نو په ډېر په کم قیمت سره. خو که چېرته داسې یو برنامه جوړه شي چې دې لپاره د ښځو دا ډېر اسانه طریقه ده، د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دې نه روب جوړ کړي. یا د باغداري په هغه کې برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په هغه سیمو کې مربع جوړه شي، یا داسې نورو برخو کې د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده، ذوق ده، وړتیا یې ده، دا باید وکتل شي د مغرب مطابق د دوی په مهارتونو کې باید پنګونه وشي، د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پنګونه وشي، بل دا چې دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پنګونه وشي. اخر خبره چې پنګونه ده، هغه متشبثین که کوچنی دي او که لوی برخه کې پنګونه کوي، د دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونې خبرونه تر بیا خي چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګيار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام، روغ او خوشاله اوسئ. کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتریک آلې چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي، او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
ګرانې، د ما بیټول او بېشماره سلامونه قبول کا. باور وکړه چې یوه شیبه مې هم له یاد نه وتلې، او کله چې ملي شورا ته د راپورټ لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال مې د تا خواته تللی وي. زیاتره خبر اعلان ویده وي، خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وي چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم، او ستا ښکلې څیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم. ګرانې، کاشکې مې اجازه درلودلی چې ستا په مینه مې یو ښکلی فیچر جوړ کړی وای، او یا مې هم لږ تر لږه د خبر په لیټ کې ځای در کړی وای. ستا د مینې ډېرې سوژې مې په ذهن کې ګرځي را ګرځي، خو اداره مې په داسې سوژه کې بوخت کی چې ستا د مینې بوی هم نه وي پکې. ګرانې، مینه هغه ښکلی فیچر دی چې لینکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي، او هیڅکله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري. باور وکړه چې په هر رپورټ او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي، خو بیا ویریږم که له خلی و باسم شاید اداره جواب راکی او که جواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وی او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تا ته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم له همدې عمله مې زیاتره وخت رپورت مزه نه وي او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري ستا د مینې له غمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورک کړي وي سرګردانه یم ګرانې د اوس لپاره همدومره بس دی ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس لریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم بای بای تر بیا لیدو دې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مسته اوسې ستا مین خبریال جنډګل رپورټي
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونه شي لوستلی لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلې او بیرته به بیا ما ته راوړې چې ویګو
خ
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلې
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصه
او
ته ودرګه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کم چې په څو ده ته ودرګه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دای په څو وای السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي
تراکه دا خو وروره دا خو نه لوستل کیږي
ولې
ځکه چې په شفرې لیکلې هماغه د ډاکټر له مینه خانې لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه څوک یې نشي لوستلی
ښه خیر یوسي دا درملتون خو بند دی دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړه
نه صاحب
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلې وو د یوې اونۍ لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شو لوستلی
رښتیا هم څوک نسی لوستی ټول درملتون والا بې سواده دي
ډاکټر صاحب که لږ اسانه ولیکي څنګه به وي
اوس مې هم اسانه لیکلې ده بله چاره نشته یوه اونۍ صبر وکړه
صاحب په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي
پرهیز کوه نه زیاتیږي له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان همدا کار کوي یعنی پرهیز کوي
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی که نه منئ نو دا واورئ
وزویا د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښته یې
نه ورځم نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم
ولې وزویا مرجان څه کړي دي
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي
خو ما ته مو وایا وزویا
زمورې په دې خبرو پسې مه ګرځه سر دې نه پې خلاصیږي
زویا څه به درته ووایم خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه دا ښه کار نه دی
ښه مورې
د ټلیفون زنګ دې دی
ښه بلی وعلیکم سلام نه نه درځم بیا درته وایم مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی نور مړی ژوندی نه ورسره کوم ښه زه در به شم خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم زه صحیح ده ښه وعلیکم سلام په مخه دې ښه
څوک وو
امید وو
څه یې ویل
ویلې د مرجان د مور جنازې ته راشه
هو ورسه بده ده
دغه دی ورځم موري
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي وایې مې درته
هغه دی مرجان راغی
السلام علیکم
وعلیکم سلام.
خا غاټوله ته پس خفه شوی تر اوسه خو مینه مړی در پریښی او نه ژوندی. په هر معامله کې د لټولو مخکې ناست یم، او کمې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو، هر خبر په تفاهم حل کیږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کو د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
دا 20 ورځې کمنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که مونږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم، او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې که دانن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي خلک به د کمنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به یې منشن کوي، خو خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي.
ځا خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېد. په را رسېدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړېږي. د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړېږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي. خو دا ټول به د څو پیړلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي، او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دریدنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
چپیم پسرا په باختری غم کلبات کلبرانشی کلور کې اوسوځي غم خوززم په مخزما کوتري غم اور کې غم چترنګ په جانور شم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډه غم چت مستو میں فل کے بساتی اب جامور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے خورے چج جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خواک کینم هم هغوی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندیگم با فکرونو لیونه